د مازدیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، د خبرونه ز احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله کوي چې د ولایتونو له امنیه قمندانانو او والیانو سره د افغان ولسمشر حامد کرزي وروستۍ ټلیفوني خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي. خبرونه کې پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه لرو. خو لومړی مو د دې ساعت د خبری سرویس اورېدو ته رابولم چې فرشته جلال زه وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د افغانستان د جمهور رئیس او د والیانو او امنیه قمندانانو ترمنځ وروستۍ خبرې به په دې هیواد کې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د مطبوعاتو د څارنې ادارې نه ویلي امریکایي خبریال ماتیو روزنبرګ ته د سندو اجازه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه خوشبيني پیدا کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لاسیایي لوبو د سپینو زر لمډال سره کابل ته ستون شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله په کیف کې د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې لوالیانو او امنیه قمندانانو سره د جمهور رئیس اشرف غنی احمدي خبرې به د افغانستان پر امنیت مثبت اغیز ولري. شغلی احمدزی د شنبه پورز لوالیانو د قلوردګانو له مشرانو او امنیه قمندانانو سره د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د کورنیو چارو د وزارت وایاند نجیب دانش نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړۍ درجه پولیسو یعنی امنیه قمندانانو سره د دوی د روحي سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیه قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن په خبر پاڼه کې ویل چې د خوست په اسماعیل خیل ولسوالۍ کې دوه تنه په تروریستي فعالیتونو کې د لاس ورلودو په تور نیول شوي. د کورنیو چارو وزارت په میدان وردګو کې د ائتلافي قواو په تازه عملیاتو کې د دریو مشکوکو وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکوي او د خبر پاڼې په حواله د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کولای شي. خبر پاڼه وايي په فراه، لوګر او هرات کې ماینونه شنډ شوي دي. د مطبوعاتو د څارنې اداره نای وايي امریکایي خبریال ماتیو روزنبرګ ته د سندو اجازه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ په اړه خوشبيني پیدا کوي. د نای چلوونکي د نای د ادارې مسؤل صدیق الله توحیدی نن ازادي رادیو ته وویل
دولت های موفق همیشه رسانه ها و خبرنگاران ده به خاطر حمایت میکنند که اینها
دای وی بریالی دولتونه تل خبریالانو او در رسانه یو څخه د دې لپاره ملاتړ کوي چې د خلک په اسانۍ حکومت او ولس سره نږدې کولای او ترمنځ موثر ارتباط ټینګولای شي. د افغانستان پخوانی حکومت د اگست په میاشت کې د ولسمشر ټاکنو په اړه د نیویارک ټایمز د یو راپور تر خبرېدو وروسته ماتیو روزنبرګ له دې هیواده ویست. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون په یو فرمان کې وویل چې د امریکایي خبریال کوه غواړي افغانستان ته بیرته تلای شي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن لاسیایي لوبو د سپینو زرو له مډال سره کابل ته ستون شو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپل وروستۍ یا فاینل لوبه د اتش په تورنځو په تفاوت سریلانکا ته روبایلله او د سپینو زرو مډالي واخیست. په آسیایي لوبو کې د سیمې د تقریبا 15 هیوادو لشت لژا 9500 ورزشکارانو ګډون کړی و. په دې لوبو کې د افغانستان تکواندو کار احمد رومان عباسی د برونزو مډال اخیستی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله ویکتوریا نولان نن په کیف کې د لوړ رتبه چارواکو سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي میرمن نولان به په اوکراین کې د روانو اصلاحاتو په اړه د امریکا د همکاري پر ژمنه د اوکراین په ختیځ کې روان وضعیت او د دې هیواد لمځکنۍ بشپړتیا د امریکا پر ملاتړ ټینګار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله په داسې وخت کې اوکراین ته ځي چې د دې هیواد حکومت په ختیځ کې پر بیلتون غوښتونکو وسلوالو تور لګولی چې د اوربند له موافقې تازه سرغړونې کړې دي. د ناتو نوی عمومي منشي وایي دا تړون په ختیځه اروپا کې د خپلو متحدانو د دفاعي چارو د پیاوړي کولو د هڅو ترڅنګ له روسیې سره د مؤثرو اړیکو ټینګول غواړي. د رویټرز خبري اژانس په حواله د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ په یوه مرکه کې ویلي چې د پیاوړي ناتو او له روسیې سره د اړیکو د ښه کېدو ترمنځ هیڅ ډول تضاد نسته. د ناتو عمومي منشي په دغه وروستۍ مرکه کې ټینګار کړی چې له مسکو سره د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته د شوی موافقه په ګډون به خپل ټولو نړیوالو تعهدونو ته درناوی لري. د دې موافقه پر اساس د ناټو تړون د پخواني شوروي په بلاک کې شاملو هیوادو ته زیات اسکر نشي استولی. روبوټونه وایي د ایران حکومت د یګانه صالحي په نوم هغه خبریاله چې څه موده مخکې نیول سوی وه خوشې کړې، خو د هغې خاوند د جیسن رضایان لا هم په توقیف کې دی. یګانه صالحي د نېشنل په نوم ورځپاڼې سره چې له متحده عربي اماراتو په انګلیسي ژبه خپریږي کار کاوه، او جیسن رضا د واشنگتن پوست خبریالو. صالحي څه باندې دوه میاشتې د جرم د اثبات پرته په توقیف کې تېرې کړې دي. صالحي او رضایان د جولای په میاشت کې په تهران کې له خپله کوره نیول سوي وو. ایراني چارواکو د دوی د جرم په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. په نیویارک کې د خبریالانو د ملاتړ اداره وایي چې د ایران حکومت لږ تر لږه 15 خبریالان نیولي، او دغه هیواد د هغو هیوادونو په سر کې دی چې هلته زیات خبریالان په زندانونو کې دي. کوردی جنگیالو چې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواک ملاتړ کوي، په سوریه کې د کوبانی شهر د کنټرول ساتلو لپاره خپل دفاعي هڅې جاري ساتلې دي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت په نوم مسلوالي ډلې وړمه ورځ د کوبانی شهر ته څیرمه د یوې ستراتیژیکې غونډې ځینې برخې ونیولې، خو ویل کېږي چې د ائتلافي قواوو د هوایي حملو له امله یې زیات پرمختګ نه دی کړی. د سوریه په کوبانی شهر کې چارواکي ویلي د اسلامي دولت په نوم د وسلوال د شهر په یو کیلومتري کې دی، او ځپلو لپاره یوازې هوایي حمله کافي نه دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی پوځ یوازې د شنبه په ورځ په سوریه کې درې هوایي حمله کړې دي. په عین حال کې رپورټونه وایي چې د کوردي ځواکونو یو کندک مشر د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د مخنیوي لپاره د کوبانی له شهر بهر انتحاري حمله کړې ده. د سوریه د بشري حقوقو د څارنې ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی دا خبر تایید کړی، خو وایي چې په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر نه دی څرګند. او د نوبل کمیټې لنن څخه د خپلو نړیوالو جایزو ویش پیل کړ. نن د طب یا فیزیولوژي په برخه کې د نوبل جایزه درویو ساينس پوهانو ته ورکړل شوه. دغه جایزه نیمه د جان او کیفی په نوم یو ساينس پو، او نیمه نوره یې دوو ساينس پوهانو می برت موسر او ادوارد موسر ته ورکړل شوې ده. دوی د انسانانو د حجراتو په اړه ځانګړي تحقیقات کړي دي. سبب د رپورټونو پر اساس د فزیک او بل ورځ به د کیمیا لپاره د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي اعلان سي. رپورټونه وایي چې د نوبل د سولې جایزه به د اکتوبر په 10 اعلانېږي. سږ کال د سولې د جایزې لپاره تر بل هر کال زیات خلک کاندیدان دي. په لږ تر لږه 200 کسانو کې چې د دې لپاره کاندید شوي دي سږ کال پاپ فرانسیس او ادوارد سنودن هم شامل دي.
زمږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی د هیواد د ولایتونو له امنیتي او اداري چارواکو سره پر ټلیفون خبرې کړې. دا اقدام په هیواد کې د امنیت له ټینګښت سره څومره مرسته کولای شي؟
دا بالکل د خپل وظایف ته متوجه کیږي. بل اخره د خپل تمام فعالیتونه معربي امان کوي او کوي چې لمنګر څو پوښتنه کوي.
په کونار کې له جګړې ستړي خلک له وسلوالو مخالفینو غوښتنه کوي چې د سولې پر بهیر ورګډ شي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په آسیایي اولمپیک کې د سپینو زرو د مډال لګټلو وروسته هیواد ته راستون شو. د ستالین د واکمنۍ پر مهال سایبریا ته د تبعید شویو زندانیانو د هغو لیکونو نندارتون جوړ شوی چې د پخواني شوروي نظام مخالفینو له مړینې مخکې خپلو کورنیو ته استولي وو. په دې اړه نړیوالو مسایلو ته د کتنې په برخه کې معلومات درکوو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې په دې اړه خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه په پریکړو کې د خپلې کورنۍ د میرمنو نظر ته لږ اهمیت ورکوي.
وای چې ته ښځه یې ته نه پوهېږي، نو دا عقل چې ده د خدای پاک د طرفه ده، نه داسې خو نه ده. موږ هم د خدای پاک بندګان یو.
نیمه نړۍ د یو کلی زرغګونه ډرامیل د لړۍ له یوې نوې برخې سره د خپرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي. زمونږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د ولایتونو له امنیت قومندانانو سره د ولسمشر اشرف غنی احمدزی ټلیفوني خبرې به د هیواد پر امنیت مثبت اغیز وکړي. د جمهوري ریاست سرچینو آزادۍ راډیو ته وویل ولسمشر احمدزی پرون پر ټلیفون د هیواد لوالیانو، امنیت قمندانانو او د قولي اردو قمندانانو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې د امنیت د ټینګښت لپاره ګډې هلې ځلې وکړي. یو شمیر څارونکي هم د ولسمشر ته کار نیک اقدام بولي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی په هیواد کې د امنیت د ښه خوندي کولو په هدف نوي پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي. د دوشنبه په ورځ په ارکی جنو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرامونو په لړ کې ولسمشر احمدزی د لوی اختر په لومړۍ ورځ د ټولو ولایتونو لوالیانو، امنیت قمندانانو او د قولي اردو قمندانانو سره په ټلیفون کې د امنیت د تامین په هدف خبرې وکړې او ځانګړي سپارښتنې ورته وکړې. په همدې حال کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت هم تاییدوي چې ولسمشر د هیواد لومړی درجه امنیتي مسؤلینو ته د امنیت په اړه لازمي لارښوونې کړې. د دې وزارت مرستیال ویا نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر په خپلو خبرو کې امنیت قمندانانو ته ویلي چې په ولایتونو کې د تروریستي حملو د مخنیوي لپاره لا لوړاندې تدابیر ولري.
د افغان ولسمشر خبرې د ولایتونو له لومړۍ درجه پولیسو یعنی امنیت قمندانانو سره د دوی د روحیې سوق او لارښوونې لپاره ګټورې تمامېږي. دا لومړی ځل دی. زه فکر کوم چې دا به زیات ګټه وکړي چې د ولایتونو امنیت قمندانان مستقیم له ولسمشر سره په تماس کې وي.
لا ارڅخه په خبره شوی اعلامیه کې هم راغلی چې ولسمشر احمدزی په هیواد کې د ډاډمن امنیت په هدف لټولو والیانو او امنیتي مسولینو سره ټلیفوني خبرې کړې دي. په اعلامیه کې راغلی چې یو شمیر ولایتي مسولینو ولسمشر ته ویلي چې د امنیتي مسولینو د ښې همغږۍ په پایله کې په ځینو سیمو کې امنیتي پیښې راکمې سوې دي. ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه خبرې په داسې حال کې کړې چې ښاغلی احمدزی د لوړې په مراسمو کې ویلي وو چې د حکومت لومړیتوب یې په هیواد کې د سراسري امنیت ټینګول وي. په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د ولسمشر دغه کار نیک او ګټور اقدام بولي. جنرال عتیق العمر خلوایی د ولسمشر دغه نوی او پرځای کار به په ولایتونو کې د امنیت له ټینګښت سره مرسته وکړي او د جنګي فعالیتونو د تقوی سبب به وګرځي.
شپې له خوا نه حقیقتا قمندانان د قولي اردو والیان او د امنیه قمندانان دا استضافهیي په تلیفون کې او د دوی سره غږیږي، دوی نه راپور اخلي. دا بالکل دوی خپلو وظایفو ته متوجه کېږي. بالاخره دوی خپل تمام فعالیتونه د معارضې امعان کوي او پوهېږي چې له موږ نه څوک پوښتنه کوي، له موږ څوک راپور اخلي. دا ډېر زیات تاثیر لري، ډېر مؤثرې یوانه بهترین اقدام چې ده کړی ده همدغه اقدام ده.
ښاغلی امرخیل زیاتوي د افغانستان د امنیت شورا هم باید په خپل وار سره امنیتي راپورونه ولسمشر ته وړاندې کړي تر څو په اړه دقیق تصمیمونه ونیول سي. بلخوا بیا د امنیتي چارو کارپو فقیر محمد فقیر د ولسمشر اشرف غنی احمدزی دغه اقدام ته د شک په سترګه ګوري. هغه وایي چې تر اوسه هم په ولایتونو کې امنیت قمندانان له تنظیمونو سره اړیکې لري او تر څو چې ولسمشر د هغو ژمنو په اساس چې له خلکو سره یې کړي متحد او ژمن ټیم رامنځته نه کړي، دا ډول نوی اقدام به ګټور تمام نه سي.
شرایط دلته داسې راغلی دي چې تر هغه وخته پورې چې یو قوي ټیم د شاوخوا وطن پرست راټول نه شي، هغه د یو تعهد سره قمندانان تنظیمو سره وابسته دي، د مافیایي ډلو سره ارتباط لري او د ټول فساد. نو په داسې حالت کې وعده و زه فکر نه کوم چې تر چاره کړی شي.
د افغانستان د امنیت د تامین په هدف ولسمشر په داسې حال کې له سیمه ییزو چارواکو سره ټلیفوني خبرې کړې چې ولسمشر اشرف غنی احمدزی او د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس د هیواد د امنیت په ډاډمن کېدو باندې له حده زیات ټینګار کړی و. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د نای پنوم په افغانستان کې د رسنیو د څار یوې ټولنې د افغان حکومت لخوا افغانستان ته د نیویارک ټایمز ورسپانې د خبریال د ستنېدو د اجازه ورکولو هرکلی کړی. د ولسمشر کرزي حکومت په 13 اگست میاشت کې ماتیو روزنبرګ په دې تور چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد یو راپور خپور کړی له هیواده وایست. نای ټولنه هیله لري چې نوی افغان حکومت به د خبریالانو لپاره زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي. رضوان مراد د موضوع جزئیات اوروي.
نه یا له رسنیو څخه د څارنې ټولنه وایي د نوي افغان حکومت لخوا د نیویارک ټایمز ورځپاڼې خبریال ته افغانستان ته د راتلو اجازه ورکول د خبریالانو د حقونو د خوندیتوب په اړه یو هیله بخونکی ګام دی. د دې ټولنې مشر صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې د نیویارک ټایمز د خبریال ماتیو روسنبرګ لخوا خپور شوی مطلب د افغانستان له ملي ګټو سره په ټکر کې نه و او له افغانستان څخه د نوموړي د وېستلو په اړه د پخواني حکومت پریکړه غیر مسؤلانه وه. نوموړي وویل ماتیو روزنبرګ هغه څه لیکلي وو چې د انتخاباتي لانجو پر مهال د افغانستان په سیاسي او شخصي محفلونو کې مطرح کېدل.
په باور ما او مطلب در تناقض با منافع ملی افغانستان قرار نداشت. خب یه خبرنگار منابع خودش را داشت و این مسائل به گوشش رسیده بود در صحبتهایی که با افراد و اشخاص داشته و این مطلب را نگاشته بود.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د تیرې اگست میاشت په وروستیو کې د انتخاباتي شخړو پر مهال د نیویارک ټایمز خبریال په دې ویلو سره چې د افغانستان د ملي ګټو پر ضد فعالیت کړی له افغانستان څخه وویست. روزنبرګ د نامعلومو سرچینو په حواله په خپل مطلب کې لیکلي وو چې که د انتخاباتو شخړه حل نشي نو ښایي یو شمېر افغان چارواکي د موقت حکومت د جوړولو لپاره اقدام وکړي. د لوی څارنوالۍ د وروستي اعلان له مخې ماتیو روزنبرګ کولی شي افغانستان ته راشي او په دې هیواد کې فعالیت وکړي. دا ولسمشر اشرف غنی احمدزی او همکار داود سلطانزوی ازادي راډیو ته ویل نوی جمهور رئیس د بیان او رسنیو ازادۍ ته ژمن دی او همدې تعهد ته په پام سره د نیویارک ټایمز خبریال ته افغانستان ته دراتک اجازه ورکړې ده.
افغانستان ولسمشر تصمیم ونیو چې د ماغم ارادې په اساس او د ماغم تعهد په اساس بیان ازادي ته لګي د دې خبرنگار د بیرته راستنېدو کړه. یو غوړي د افغانستان لپاره بیرته راستنېدو ته زمينه مساعده.
په افغانستان کې له رسنیو څخه د څارنې ټولنه یا نوی وایي هیله ده چې نوی حکومت به د رسنیو د قانون په چوکاټ کې د خبریالانو لپاره نورې اسانتیاوې هم برابرې کړي څو ژورنالستان وکولی شي په ښه او ډاډمنه فضا کې خلکو ته حقایق ورسوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د رسنیو د څار یوې ټولنې نای د افغان حکومت د دې پریکړې هرکلی کړی چې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغه خبریال ته د افغانستان ته د ستنېدو اجازه ورکړې چې مخکې افغان حکومت له هیواده ایستلی و. له ازادۍ راډیو د راپورونو خپرولو ته دوام ورکوو. د کونړ اوسیدونکي له وسلوالو طالبانو غواړي چې نوی افغان حکومت سره خپلې ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. کونړیان پر طالبانو او نورو وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې جګړه نورنو پای ته ورسوي او د هیوادوالو د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. په دې اړه نور تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په هیواد کې نوی ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی واک ترلاسه کړی او په ټولو وسلوالو مخالفینو یې د سوګند پورته کولو او د لوی اختر په لومړۍ ورځ غږ وکړ چې نور دی له جګړې لاس واخلي او حکومت سره دی خپل ټول ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. نو دوی هم له وسلوالو طالبانو غواړي چې نور دی جګړه بند کړي.
دغه غرونه چې نن په غرونو کې د جنگ په ډګر کې ناشتي باید د سولې په ټغر باندې کینی هغه له په حکومت کې ونده ورکي او دا غي نویم هله دادا چې خبرو ته کینی کم کار چې په افغانستان کې په خبرو باندې کېږي دغه په ټوپک باندې نه کېږي.
سول د افغانستان د خلکو لپاره دومره مهمه ده او دومره ضرورت ده لکه د یو ژوندۍ سري د لپاره هوا او اوبه د ټول مظلوم ولس د لپاره. په لنډوي درته ویم چې دا ټول افغانستان لپاره په ګټه ده او خامخا به سولې کېږي په هر ترتیب چې په دې به کېږي.
دوی وایي جګړه د حل لار نه ده، یوازې جرګې مرکې دي چې په برکت تل افغانانو خپل منځي اوږدې شخړې هوارې کړي. یو بل ته یې مړی زخمیان او نور په جګړه کې شوي تاوانونه بخلی دي او له کلونو جګړو وروسته یې یو بل په غېږ کې نیولی دی. ماشومان هم له جنگ جړاګانو او ویرونو ستړي شوي. په جنگ کې لښکېلو خواوو جنگ بندي او سوله غواړي.
نوم اسماعیل ده. زما د حکومت او طالبان نه ده هیله ده جنگ بند کی بس نور مونږه ژوند لرو او نور زاره جنگونو دلاش نشوي ده او نور دا جنگ بند شي.
خلک وای ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی احمدزی په داسې حال کې په هیواد کې د جنگ بندي دوه غوښتنه کوي چې ل دې وړاندې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم په دې لار کې ډېرې هڅې کړي خو تر اوسه یې ځکه کوم نتیجه نه ده ورکړي چې د سولې په نوم رامنځته شوې پروسې د پروژې بڼه غوره کړې وه. که چیرته نوی ولسمشر له زړه غواړي چې جنگ پای ته ورسي، نو لومړی دې د یادې پروسې په تشکیل کې بشپړ بدلون راولي او بیا دې د سولې لپاره رښتونی هڅې وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
در شبه ده ازادی رادیو خبرونی او رای ازادی رادیو ده سحر لعو ده مخام تر او رزی ده اونه اخبریگی. د آسیایی اولمپیک په 14 دور لوبو کې افغانستان دوه مډالونه وګټل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د سپینو زرو او احمد رومان عباسی په تیکواندو کې د زیرو مډال وګټه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایی اولمپیک په لوبو کې له ګډون وروسته ساعت مخکې کابل ته راورسید. په دې اړه د تفصیل لپاره همدا شیبه د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان له کابله د ټلیفون په مستقیم اړیکه را سره دی. افغان صاحب، مننه. د افغان لوبغاړو نه د سپینو زرو د مډال ور هرکلی وشو د کابل په هوایي ډګر کې؟
بلې، تکل صاحب، تاسو او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو ول، شیبه وړاندې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې هغه ډله راستنه سو کوم چې د آسیا اولمپیک سیالۍ اولسم پړاو سیالۍ کې په جنوبی کوریا کې ګډون کړی و، دغه ډلې ته کابل نړیوال هوایي ډګر ته یو شمېر چارواکي او همدارنګه د ورزش مینوال او د همدې لوبغاړو خپل خپلوان ورغلي وو او په تاوده هرکلی سره هغوی ته ښه راغلاس وایي. بلې، لکه مخکې چې تا یادونه کړه، په 14 نه البته دغه اولسم پړاو آسیایي سیالۍ دي چې څلور کاله وروسته د آسیایي 15 هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې افغانستان په 11 بیلابیلو برخو کې ګډون کړی و، البته د کرکټ نه علاوه. کرکټ په همدغه سیالیو کې یو برخه، خپله په اولمپیک سیالیو کې نه بلکې یو برخه یوه. په دغه سیالیو کې افغانستان د الف کرکټ ټیم د سپینو زرو مډال په ترلاسه کولو سره دوه مقام خپل کړ، یعنې هانګ کانګ او نیپال هیوادونو ته ماتې ورکړله، او برعکس د سریلانکا هیواد ټیم لخوا نه ماتې وخوړله. د سپینو زرو مډال یې ترلاسه کړ، دوه مقام یې خپل کړ. او په نورو برخو کې افغان ملک چې ما یادونه وکړه، د افغانستان په 11 بیلابیلو څانګو کې پکې ګډون کړی و. د احمد رومان عباسی په نام باندې یو ځوان د تکواندو په برخه کې قزاقستاني، یمنی، هندوستاني سیالانو ته ماته ورکړه، خو له کوربه کوریایي سیال نه ماته وخوړله او د برونزو مډال یې ترلاسه کړل. دغه ورزشي کاروان چې شاوخوا 130 کسانو پکې ګډون کړی و، نن ماسپښین شاوخوا 2:30 کابل نړیوال هوایي ډګر ته راورسید او بیرته هیواد ته راستنه شوه. بلې، تکلیف.
افغان صاحب، یو ورستۍ پوښتنه، ستاسو معلومات کافي معلومات ولله تاسو نه مننه، خو په افغان چارواکو کې د لوړې پړې چارواکي هم و داسې چې د دوی هرکلی ته ورغلي وي د افغان لوبغاړو؟
نه، دومره زیات لوړ پوړي نه، بلکې د اولمپیک د کمیټې رئیس همدارنګ غړي، د فدراسیونو غړي، د کرکټ بورډ عمومي رئیس دغه ورغلي وو. یو علت همدا کېږي چې د افغانستان چې کوم لوغاړي په همدې آسیایي لوبو کې ګډون کړی د اولمپیک، هی لاسته راوړنې نه درلودلې. نو د اولمپیک عمومي رئیس په کابل نړیوال هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې افغان لوبغاړو چې کوم په همدې اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی ده، ښه تمرین یې نه و کړی او همدارنګه ښه ستراتیژي دوی نه لرله د څلور کلن لوبو کې د ګډون لپاره. دی له خپلو فدراسیونونه یو ډول ناراضه ښکارېده او ټینګار یې وکړ، تاکید یې وکړ چې دی به ډېر زیات کار وکړي تر څو پورې چې راتلونکي څلورو کلو کې، یعنې چې په 2018 کال کې دغه سیالۍ بیا ترسره کیږي، افغان لوبغاړي کې لاسته راوړنې ولري.
ډېره زیاته مننه کوم رحمت الله افغان. قدرمن اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې د افغان لوبغاړو هرکلی ته د ورتلو، د افغانانو د ورتلو او د افغانانو د مینوالو د ورتلو له جریانه راپور راکو. د افغانستان د لوبغاړو هغه ډله چې په جنوبی کوریا کې د آسیایی لوبو په ولسمه دوره کې د ګډون لپاره سول یا د جنوبی کوریا مرکز ته تللی وو. هغو نن بیرته هیواد ته راستانه شول. په دې ډله کې د افغانستان لوبغاړو دوه مډالونه وګټل، یو د سپینو زرو مډال چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وګټه، او بل د زیرو یا برونز مډال چې احمد رومان عباسی په تیکواندو کې وګټه. اختر دی نن لهم د اختر دریم ورځ ده په افغانستان کې د اختر دریم ورځ، خو په پاکستان کې نن د اختر لومړۍ ورځ منځل کیږي. یو شمیر پاکستانیان وایي چې په ټوله اسلامي نړۍ کې په یو ورځ د اختر نن منځنه اختر به خوانده کوي. د ازادۍ رادیو خبریال برکوال میاخیل د بلوچستان ژوب سیمې ته تللی او په دې ځای کې د اختر د منځنې په اړه یې دا راپور برابر کړی.
مسلمانان په کال کې د خوشحالۍ لپاره دوه اخترونه لري چې خلک یې راتګ ته خوشاله وي، او بیا چې کله اختر راسي نو د اختر لومړۍ او دویمه ورځ ډیره په خوشحالۍ تیره کړي، او دریمه ورځ خفه وي چې نور پای ته رسیږي او بل اختر ته بیا په میاشتو میاشتو انتظار پیل شي. خو په پاکستان کې د اخترونو لومړۍ او دویمه ورځ هم د خلکو خوشحالۍ په اوبو لاهو کړي دي، ځکه چې په دې هیواد کې له سعودي عربستان، افغانستان او نور اسلامي نړۍ یوه یا دوه ورځې وروسته اختر لمانځل کیږي. نن په پاکستان کې د اختر لومړۍ ورځ منزل سو، او د اکثر لوی شهرونو په لوی ادګه جماعتونو کې د اختر لمنځونه وسول. د ژوب شار د لوی جامع جماعت امام مولوی الادات کاکړ د شار په لوی ادګا جماعت کې د اختر لمنځ ورکړ چې زرګونو خلکو پکې برخه واخیسته. له دمې وپوښتل چې د اختر د میاشتې لیدل که انتظامی مسله وي هم، نو د پاکستان په یوه نه یوه ځای کې خو هر کال په هماغه ورځ چې په سعودي عربستان کې هم ولیدل سي لیدل کیږي، او که مذهبي مسله وي هم نو پاکستان یې ولې د نورو اسلامي هیوادونو غوندې له سعودي عربستان سره نه اختر کوي؟
په شریعت کې حکم دا دی چې د میاشتې حساب چې دی دا لیدل ځخه به نشي روزه لدید زخبی ماتوی بیا اختر د غرنګ د اوزحیه د لوی اختر حساب دادی. اوس ما خپل دا تجویز همیشه ز دوی ته ورلژم ورکوم چې د ګرد عالم اسلام پر سټه باندې د په سعودي کې یو داسي مرکزی کمیټه جوړ شي چې په دې کې چې سم مالک دي دا و دوی نمائنده وي، بیا د وسو کسان جوړیږي کدرې سو، بیا به د دوی یو محدود عامله وي، بیا د هغه ته شیطان ته کوي، لکه نو چې بیا حکم کې نو هغه حکم بیا د تمامي دنیا د فردي چې کوم هغه زرائع دي د خبرتیا که اوس هم په سعودي کې ولدل شي او په الحال غ شاهدان دوی راوخي هدا لدول ولا مور دی راي مور مرکزي روتل کې مچې ته پيش بیا اثر کوو.
د افغانستان د غزنی ولایت ګڼ شمیر افغانان هم په ژوب شار کې له ځایي خلکو سره یو ځای اوسېږي. د اختر له لمانځه وتلی غزنیوال صفي الله وایي دوی هم د ژوب له خلکو سره یو ځای نن د اختر لومړۍ ورځ لمانځي، خو داسې ورته ښکاري لکه د اختر درېیمه چې وي، ځکه چې وایي خپل خپلوان یې په غزنی کې نن د اختر درېیمه ورځ لمانځي.
هغه خو بهتره ښه دی نو چې په یو ورځ اوسي، ولې چې اسلامي ملک دی که نه، دا خو ښه دی چې یوله ورځ اوسي چې یو بل سره اختر مبارکي وکړو. ډېره ښه دی، پرون ابل روز ما دوی ته مبارکي ورکړو، دوی موږ ته مبارکي راکړو، خو زموږ اختر ونه، نن زموږ اختر دی، دوی اخري ورځ ده.
د ژوب سیمې یو سپین ږیری وایي په تیرو کلونو کې خو په کوچنی اختر کې داسې هم سوي دي چې یوازې په ژوب ښار کې دوه اخترونه لمانځل سوي، د چا به اختر وو او د چا به روژه وه، خو په لوی اختر کې دا ستونزه نشته. خو وایي که بیا هم ټول مسلمانانو په یوه ورځ اختر لمانځلی خوشحالي به یو په دوه وایي.
زه پاینده
پاینده که اختر دی ول مبارک
مبارکي د خدای دی.
دا راته وایي چې ګردو مسلمانانو په یوه ورځ اختر کولی ډېر به ښه نه وایي، ځکه نن په افغانستان کې په سعودي کې درېیمه ده زموږ اوله ده.
بالکل اوس موږ څه وکړو، موږ امیا خلک ورځ موږ ته ډېر ښه خوند به کولی من تاس برای هم دغه خاص ژغې ده. د هغو نن درېیمه ده زموږ نن اوله ده، موږ نن اختر درېیمه.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای وایي په نړۍ کې د ټولو مذهبونو خلک خپلې مذهبي ورځې په یوه ورځ لمانځي، خو پاکستان چې اسلامي هیواد دی په اختر او روژه کې د خپل اسلامي مرکز تابعیت نه کوي. وایي له دې سیاسي ستونزو جوړول نه دي په کار، او باید له نورو اسلامي نړۍ سره په یوه ورځ اختر ولمانځل شي.
چې زه لوی سوی یم بلکې ماشوم هم پاکستان اختر به اکثر یوه ورځ کله کله به دوې ورځې شاته، لیکن د دې وطن شاوخوا ملیتونو عالمان به پر دې فکر کې سوچ وکړي. واقعي ډېر تاسو خبر دې خو دې خبر ده جهان هر مذهب شی ورزي او دغه ورزي ټول په ګرد نه لیکي یو ورځ لمنځل کیش حکم دغه شی چې موږ خپل هر څه کول غوښته اختر دی چې موږ د سعودي زموږ خلکو ته چې دا ورځ سره چې روزه پر سوي د مسلمانانو باندې یا اسلام مکمل سوي دی الته په کار دا چې موږ غوته غوښنی ولای او هغه ته ویلای چې روزه سبا غوښته یا سبا حج دی
د یادونه ورد چې په پاکستان کې له نورو اسلامي هوادونو یو او کله دوه ورځې وروسته د اختر لمنځلو په ټولنیزو رسنیو کې هم یو بحث را پیل کړی او د پاکستان پر دې اقدام انتقادونه کیږي چې باید له سعودي عربستان سره یو ځای روژه او اخترونه ولمانځي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. دا وخت د مازدیګر څلور بجې او دېرش دقیقې دي. سایبریا